kirishni osmonlandik.
Assalomu alaykum. Tirishni osmonlandik xabarovnita z Ahmad Takal stasu har kalaykum. دزمری پرتسلر وشتمه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو درې کاله پوره شول. په دې دریو کلونو کې افغانستان د دولتي جوړښت، اقتصاد او ټولنیز ژوند په بېلابېلو برخو کې له ژورو بدلونونو سره مخامخ شو. په فرهنګي برخه کې چې د ترشنه آسمان لاندې په نننۍ خپرونه کې بحث پرې کوو، هم افغانان د ژور بدلون شاهدان وو. پر موسیقی، سندرو او نڅا قطعی بندیز ولګید. ښځې د زده کړو او کار په څیر د فرهنګي فعالیتونو له ټولو برخو حذف شولې او د انتقاد ژبه په شعر او نورو ادبي ژانرونو کې غوڅه شوه. په عین حال کې د ټلویزیونونو او نورو رسنیو له لارې د تفریحي پروګرامونو پر خپرېدو هم بندیزونه لګېدلي دي او له دولتي رسنیو د ښځو غږ نه راځي. په داسې یو حالت کې د افغانستان فرهنګ او ادبیات پر کوم لوري روان دي او راتلونکی به یې څه وي؟ آیا د افغانستان د فرهنګ لپاره په بهر کې کار کیدی شي او فرهنګیان څه کولی شي چې افغاني فرهنګ ژوندی وساتي؟ په نننۍ بحث کې لیکوال او شاعر غفور لیوال او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پخوانی ویاند محمد صابر مومند میلمانه دی. همداراز د خبریالې او فرهنګي فعالې نسرین شیرزاد څرګندونې به واورئ. مخکې له دې چې ستاسو سوالونو او بحثونو ته راشو، ورزو خپل لومړی میلمه ښاغلی غفور لیوال ته چې دا شیبه په خپرونه کې راسره دی، راسره وصل شوی دی. لیوال صاحب، که په پایل کې لطفا د اوسنی فرهنګي وضعیت یوه ارزونه وړاندې کوي، بیا به وروسته لغه نورو سوالونو او پوښتنو ته هم ورشو.
ډیره زیاته مننه تاسو او ستاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو ته. اوسنی فرهنګي وضعیت د افغانستان د هر بل وضعیت په شکل د هر ټولنې د هر بل سکتور د وضعیت په اړه، که هغه اقتصاد دی، که هغه د افغانستان په اصطلاح پوځي وضعیت دی، امنیتي وضعیت دی، بشري وضعیت دی، د ټولو په شان ښه حالت کې نه دی. په تیره بیا هغه حالت چې د افغانستان د فرهنګ بنیادونو، فرهنګي شخصیتونو، فرهنګي پنځونو ترپی شو وروسته له سقوط نه، ټولې که نوي د فرهنګي شخصیتونو یوه لویه برخه د وطن نه ووتله او هغه بنیادونه چې د افغانستان فرهنګ پرې ولاړو، له بده مرغه هغه کارونه یې په ټپه ولاړ دي او یا په ډېر بد وضعیت کې دي. وګورئ، فرهنګي هستونې که هغه موسیقي ده، که تیاتر ده، که سینما ده، که ادبیات دي، که تاریخي آثار دي، همدا اوس د هغو دپاره خدمات وجود نه لري یا په نه شمار دي یا په ټپه ولاړ دي. ډېره لویه برخه د فرهنګ د بده مرغه د تکفیر په کاڼو ویشتل کیږي او عملا مخالفت ورسره وجود لري. مثلا موسیقي د یو هیواد، د یوې ټولنې د فرهنګ یوه ډېره عمده برخه ده، همدا اوس په افغانستان کفر ګڼل کیږي. نقاشي خصوصا د زیرو اجسامو یا شیانو ترسیمول، نقاشي کول، مجسمه جوړونه، سینما، تیاتر، دا ټول کفر ګڼل کیږي. خلک حتی نه پریښودل کیږي چې په خپلو خوښیو کې، په خپلو ودونو کې هغه ډېر دودیز مراسم چې هغه د یوې دایرې وهل دي، چې هغه د کورنیو کلیوالو سندرو بلل دي، هغه ته نه پریښودل کیږي، دا ممنوع ده. په ودونو په حالونو کې موسیقي تاسو نشئ غږولی، نمایشګاګانې نشئ جوړولی، شاعران پرته له هغو نازمانو نه چې د استبدادي واکمنۍ توصیف کوي نور پیل نه شي. د کتابونو چاپ په نشت شمار ده، تر جدي سانسور لاندې ده. رسنۍ تر سانسور او محدودیتونو لاندې دي، چې د فرهنګ د خپراوي تر ټولو عمده وسایل دي. بله خبره، اساسي خبره دا ده چې له اقتصادي پلوه ملت په داسې وضعیت کې دی چې اقتصادي سکتور له اقتصادي پلوه په سینه پروت. یو ټولنه هغه وخت فرهنګي تولیدات درلودلی شي چې فرهنګیان پکې د ژوند هغه ډېر ابتدایي امکانات ولري. نو له دغسې یو حالت سره د افغانستان فرهنګ مخامخ دی چې په جدي توګه د اندېښنې وړ ده. فقط زه یوه جمله اضافه کوم، او هغه دا ده چې یوازینۍ توقع او یوازینۍ تمه امید چې کېدلی شي د فرهنګي تولید دپاره وي، هغه د بهر میشته فرهنګیانو چې له بده مرغه هغوی هم له نورو ډول مشکلاتو سره.
لیول صاحب، په دې باندې خبرې کوو. زه غواړم له تاسو نه وپوښتمه چې دغه وضعیت چې تاسو اوس تشریح کړئ، د افغانستان روان فرهنګي وضعیت، دا فکر کوي چې موقتی به وي، د یوې جنگي دورې د انتقال په پړاو به وي، او که فکر کوي چې دا به دوامدار پاتې شي؟
ګوري، یو خو داسې حالت دی چې هغه د یو بحران له امله رامنځته شي، او سړی امید ولري چې دا بحران که لږ شو، یا جګړه ده که جګړه ودرېده، او که یا مثلا اقتصادي مشکلات دي، دا وشو وچکالي ده، بل ناورین ده، ناروغي دي، لکه د کورونا په وخت کې چې مشکلات وو، دا به رفع شي، لاړ به شي. اما که یو حاکمیت له فرهنګ سره د ضد فرهنګي سیاست پر بنسټ په ارادي توګه دښمنی وپالی او فرهنګ سرکوب کی، دا نو تر هغه پورې دا حالت دوام کوي چې دغه استبدادي واکمنی په واک کې نه ده. بعد امر ځکه دا ارادي فرهنګ دښمنی ده.
او د دې ورسته پاتې والی یا شاتګ په لنډ مهال کې او په اوږد مهال کې زیانونه کراته فهرست کوي وبخي؟
زیانونه یې له بده مرغه زخته ډېر دي، او تر ټولو مسله دا ده چې له تاریخي منطق سره سم، د ټولنپوهنې او فرهنګ پوهنې له منطق سره سم، فرهنګي میراثونه یا فرهنګي پنځیدنې یا فرهنګي تولید او فرهنګي مصرف، ګوري موږ یو څه اصطلاحات لرو په فرهنګي سکتور کې، فرهنګ تولیدي کې او مصرفي کې، یو ټولنه مصرفي، د ټولنه ذوق مصرفي، جمعي ذوق مصرفي، دا ولړی ده که موږ خپل فرهنګي ارزښتونه، فرهنګي تولیدات او فرهنګي پنځونې راتلونکو نسلونو ته و نشو لیږدولی، انقطاع پکې رامنځته شي، راتلونکي نسلونه د فرهنګي هویت له ډېر خطرناک بحران سره مخامخ کېدلی شي. د فرهنګي هویت بحران د شخصیتونو او د ټولنې د جمعي روان د تخریب تر ټولو خطرناک وسیله ده. د خدای د افغانستان د فرهنګي هویت له تشې څخه وژغوري، بیا به دا د ژوند په هره بل ساحه باندې داسې مرګونه گذار وي چې بیا به موږ نه ملي هویت وساتلی شو، نه وطني هویت به وساتلی شو، ځکه دا ټول په فرهنګي هویت کې ریښې لري. زموږ وضعیت ځکه خطرناک دی په دې برخه کې، ځکه موږ له یو جمعي او ملي بحران سره مخامخ یو، دغه ټول نور هویتونه په فرهنګي هویت کې ریښه لري، او موږ دا دی وینو چې زموږ فرهنګي هویت ریښې د وچېدو په حال کې.
لیوال صاحب، وبخښئ، خبره دا ده چې ولسونه فکر کوي چې د دې وضعیت منلو ته تیار دي په ځینو فرهنګي دلایلو یا په ځینو عقیدوي او ایدیولوژیکو دلایلو، فکر کوي چې دې ته به غاړه کیږدي، او که به بالاخره د دې وضعیت د ختمولو لپاره خپله ولسونه هم له واکمنو سره یا په مخالفت کې او یا په تفاهم کې بدلون وغواړي د بدلون غوښتنه به وکړي. په تاریخ کې د دې ډول وضعیتونو ساری لیدل شوی کله په افغانستان کې یا نور نړۍ کې؟
موږ دوه درې موډله د تاریخي پلوه خپل مخې ته کېښودلی شو. مثلا د چنګیز خان دوران کله چې راغی او په دې سیمه باندې تیر شو، وایي په بلخ کې دومره کتابونه د عامو سیند ته واچول، د تاریخونو راویان وایي چې اوه ورځې د بلخ او د عامو سیند اوبه تورې بهېدې، ځکه دا سیاحي د کتابونو پکې غورځول شوی وه. او ټولو ځایونو کې ټول فرهنګي بنسټونه، کتابخانې او نور ځایونه وران کړل، ویجاړ کړل. مګر تر چنګیز له سائقې نه وروسته شاید دیرشو څلوېښتو پنځوسو او کلونو او نهایت یوه پیړۍ کې خلک بېرته راکته شول. یوه نمونه یې هرات دی چې له غور نه، د غور له غرونو نه یو شمېر خلک بېرته راوتل شو. هرات یې له خپل ټول فرهنګي او تمدني ارزښتونو سره بېرته راژوندی کړ. هدف مې دا دی چې که جګړه تېره شي، که اقتصادي بحران تېره شي، که وچکالۍ وباګانې دا تېرې شي، ولسونه بېرته د خپل فرهنګ د احیا توانمندي لري. موږ ځکه په خطرناک وضعیت کې یو چې له ایډیولوژیک پلوه تکفیر زموږ فرهنګ تکفیر شوی دی، او د دې سره د ولس مقابله لږه سخته ده، خو ناممکنه نه ده. د دې موډل بیا په اروپا کې د رنسانس، هلته هم زر کاله اروپایي فرهنګ د کلیسا له تکفیر سره مخامخ وو. او ویره څه شی وه؟ ولې دا کار کلیسا کاوه؟ د خلکو له ویښېدو څخه ډارېدل. فرهنګ د انساني ټولنې د ویښتیا او روښانتیا تر ټولو اساسي بنسټ دی. خلک راویښیي، خلک په خپلو حقونو خبروي، خلکو ته د انساني هویت ارزښت هره شېبه ور په یادوي چې ته انسان یې او د انسان په حیث حق لري، فردی ازادي ولري. په دغه یو وضعیت کې بیا د اروپا په څیر یو فرهنګي انقلاب د دې باعث کیږي چې ورو ورو ویښتیا رامنځته شي، او دغه ډول ایډیولوژیک برخورد د فرهنګي هستونو په وړاندې رامنځته شي. افغانان د خپل بومي اصیل او هغه ډیر تاریخي فرهنګي میراث له بستر څخه دغسې یو فرهنګي پاڅون وکړلی شي د دغه ایډیولوژیک استبداد په مقابل کې ممکنه ده. لږ به سخته وي، مګر زه باور لرم چې افغانان دا کار
ډېره زیاته مننه لیوال صاحب له تاسو نه. قدرمن اوریدونکو، تاسو د تر شنه اسمان لاندې خبرونه له ازادۍ راډیو اوري. د خبرونه بل میلمه د پرزیدلی جمهوری نظام پرمحل د اطلاعاتو او کلتور وزارت یا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان محمد صابر مومند دی چې مننه ترې کوو او خراغلاس ورته وایم. مومن صاحب، تاسو اوسنی وضعیت په افغانستان کې د فرهنګ اوسنی وضعیت وینئ، دلته کوم شایان تاسو نه وینئ یا له زوال سره مخامخ وینئ یا د سقوط په حال کې وینئ چې د جمهوریت پر مهال یا د جمهوری نظام د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې وو او اوس تاسو نه وینئ؟ کوم ارزښتونه، کوم فعالیتونه هغه وخت وو او اوس نشته؟
ډیره زیاته مننه. سلام تاسو ته قدرمن تکل صاحب او زما درون استاد لیوال صاحب ته. زه ډیره زیاته بخښنه غواړم چېرته چې لیوال صاحب وي او بیا هلته زه خبرې کوم نو ماته یو ډول دایخ کاری. نو او ټولو درنو اوریدونکو ته هم سلامونه. ګوري تکل صاحب، د وسبی استبدادی ډلې یا حاکمې ډلې پر اتک سره ډېرې ارزښتونه د پښو لاندې شوې دي. دوی په مجموع کې ویو چې د افغانستان هیڅ یو ارزښت درناوی نه لري، نو ممکن مبالغه مو نه وي کړي. مشخصا ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ویم چې په فرهنګي برخه کې ډېر بیلابیل مسائل چې دوی ورته درناوی نه لري او دوی ورته ارزښت نه ورکوي. هغه واقعا د افغانستان د خلکو ارزښتونه دي. لومړی خدا چې د اطلاعاتو فرهنګ په وزارت کې ټول چارواکي یا حاکمان چلته دي هغوی د فرهنګي مسایلو څخه 0.5% هم آگاه نه دي او نه هم په دې برخه کې کار کړی. یوازې په تبلیغاتي برخه کې ځینو کار کړی وي، هغه هم د خپل یوې آیډیا او د یوې ایدیالوژۍ د پیاوړي کولو لپاره د بیلابیلو کاذبو کانالونو او 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 مسایلو پر بنیاد باندې. دوی په افغانستان کې سینما تړلې ده یا هم سینما په داسې یو تړل نه هدف دا دی چې هغه ډول چې سینما تعریف کیږي یا هغه ډول چې د سینما څخه د ولسونو توقو ده او په نړیوالو هنري مسایلو کې سینما مطرح ده هغه ډول نه ده، یا هم نو دې ته مونږ ویلی شو چې سینما تړلې ده، یا هم هغه جګړیز او هغه ډول فلمونو تولید روان دی چې مونږ او تاسې په نویمو لسیزو کې یا هم په نورو وختونو کې شاهدانو. بیرته هغه وخت د افغانستان سینما د ګرځېدلو په حالت کې ده. دویم، د افغانستان د موسیقۍ د ریاست نه چې څومره زه خبر یم، ټول هغه وسایل چې د موسیقۍ اړوند وو هغه په یو ګودام کې ورارتولې دي او دای د ترانو پر ریاست باندې بلل کړی دی. همدارنګه ملي رادیو تلویزیون کې چې منګه د موسیقۍ کومه برخه لرله هغه هم د ترانوم د ریاست په نامه باندې اړولې دي. منګه تاسو کې په د افغانستان په موسیقۍ باندې بحث کوو، ممکن چې ساتونه ساتونه یوازې د افغانستان د موسیقۍ په اړه باندې ونیسي. دریمه برخه د افغانستان د تاریخي آبادات او د تاریخي سیمو ساتنه ده. تر یو وخت پورې په دې باندې کار وشو او وس دغه پټه په باندې ولاړ دي. بل خبره ډیره مهمه دا ده چې منګه زه دغه د تاریخي آبادات او د تاریخي سیمو او د تاریخي آثارو په برخه کې یادونه کوم، او دا ډیره مهمه ده او د دې په ارزښت باندې هغه څوک چې واقعا د لرغونپوهنې او د افغانستان د فرهنګ له برخې سره تړاو لري پوهیږي چې هغه د مس عینک سیمه ده. دوی وړاندې له دې نه د نړیوالو قوانینو پر اساس د فرهنګي د فرهنګي میراثونو د نړیوال قانون پر اساس باندې وړاندې له دې نه چې دغه ساحه ل تاریخي پلوه پاک شي، د تاریخي آثارو لپلوه او تاریخي آثار دلته راوځي او دلته کیندنی چې روان وي او د جمهوریت پر مهال 12 دورو ته د کیندنی رسیدلې وي او د دې کیندنو څخه لزر قلمه منقول آثار لاستراغلی او چې صاحب محمد هغه کې د ځای موزیم کې ځای پر ځای شوی وو او باقی د افغانستان ملي موزیم ته انتقال شو او دا کیندنې روانې وي. مخکې له دې چې دغه کیندنې بشپړې شي، دوی د چین سره تاسو په خبرونو کې واوریدل چې بیا دا قرارداد لاسلیک او ویره دلته دا چې دا به دغه اثر به ځای کیږي. د دوی یو چارواکي
تاسو خبرې زه په یو شبه کې په چون پام دې موضوع کې یو زیدي وی شبه لپاره پرې کوم. په هغه وخت کې د جمهوریت په کلونو کې هم د مساینک د کان د کیندنو د دوام یا پایل په باب همدا څو نظریاتو یوې ډلې د دولت په سطح په خپل د حکومت په کچه دا ویل کېدل یوې ډلې چارواکو ټینګار درلود چې باید دغه کیندنو ته تر پایه انتظار وشي تر هغه پورې چې ټول آثار تاریخي آثار له هغه ځای راوېستل شي. مګر یوې ډلې نورو چارواکو دا ټینګار کاوه چې د مساینک کیندنې باید د کان د کیندلو لپاره سمدستي پیل شي. یعنی هغه وخت هم داسې یو تمایل و په حکومت کې چې مخکې له دې چې تاریخي یا د لرغونو آثارو کیندنې بشپړې شي د کان کیندنې پیل شي.
جنرال مابولس مشر دغه موضوعاتو ته ځانګړي پاملرنه درلوده، د تاریخي آثارو او د تاریخي سیمو ساتنې ته، خصوصا هغه په خپل د په دویمه دوره کې وروستیو کلونو کې لوګر ته سفر وکړ او هلته لاړ او د هغه تاریخي ځای څخه لیدنه وکړل. نه داسې کوم نظر هغه وخت کې تکل صاحب موجود نه و چې ګواکې مخکې له دېنه چې تاریخي آثار زمونږ راووځي او دلته د مسو د استخراج کار پیل شي، ځکه د اطلاعات فرهنګ وزارت کې تر وروستیو میاشتو پورې زوم او دغه ټولو جریانونو څخه خبر وم او هلته مسائل د تاریخي آثارو د راویستلو په برخه کې په درست شکل سره روان وو. همدارنګه نړیوالو هم په دې برخه کې یو څه مرستې کولې چې موږ خپل تاریخي آثار خوندي کړو. متاسفانه تکل صاحب زمونږ د بعضې همکارانو د خولې چې مخکې دینه چې دغه د مسو د استخراج په رسمي شکل سره اعلان شي، ځینې چارواکي مس عینک ته دوی تللي وو، هلته چې محمد هغې موزیم لیدلی وو نو هلته ویلي وو چې دا کودوړي د دې څخه وړي. نو یعنی تر دې حده پورې زمونږ د تاریخي آثارو ارزښت دوی ته دی. نو دغه ټول خبرې دغه ټول مسائل چې راجمه کی همدا اوس زه فکر نه کوم چې له دوی سره دی یو مسلکي لرغونپوه چې په هغه وخت کې زمونږ ټولې کیندنې په مسینه کې د افغاني لرغونپوهانو، نه یوازې په مسینه کې، په کندهار کې، په پروان کې، په ننګرهار کې، په بلخ کې، په هرات کې، دا ټولې کیندنې د افغاني لرغونپوهانو له لوري څخه کیدلې چې اوس فکر نه کوم که پاتې هم یا څلور یا پنځه کسه به پاتې، خو په د وروستیو څو میاشتو کې ما احوال نه دی اخیستی، ممکن هغوی هم د افغانستان څخه وتلي وي.
مننه مومن صاحب. یو بل خبره، تاسو یو مقایسه مخکې وکړه د سندرو وضعیت، د موسیقي وضعیت مو شرح کړ، او په ځینو نورو برخو کې د سینما په برخه کې، د تیاتر په برخه کې مو هم ځینې کارونه چې د جمهوریت پر مهال ستاسو په وینا شوي وو هغه ته مو یادونه وکړه، یا لږ تر لږه اوس چې بندیز پرې لګېدلی دی هغه مو یاد کړل. مګر هم د نن ورځې طالبان چې اوس واکمن دي، او هم هماغه مهال چې تاسو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ویندوی په توګه کار کوو، دا انتقادونه په حکومت باندې وو، او ښایي دا یو مناسب وخت وي چې همغو انتقادونو ته تاسو ځواب ووایئ چې ویل کېدل چې د ابتزال لپاره زمینه سازی کېدله او اصیله موسیقي یا لوړه موسیقي هغه وخت هم پاملرنه نه ورته کېدله. نو ښایي دا هماغه استدلال دی چې طالبان نن ورځ کله چې د ټلویزیونونو مسله راځي، کله چې د تفریحي پروګرامونو مسله راځي، د موسیقي مسله راځي، دوی همدا یادونه کوي چې هغه وخت جمهوریت پر مهال موسیقي د ابتزال حد ته رسیدلې وه. ښه ده چې دې ته یو ځواب ووایاست تاسو.
تکل سے پاغ وقت کی انتقاد پہ جوڑ شوی ساختار باندھے وارد و چی مثلاً یو شے شتون لری او د سمولو د پاره او د بازي اصلاحاتو د پاره په انتقاد وارد وو، او تر ډیره بریده د انتقاد تر ډیره بریده په دې معنا چې سالم انتقاد هر وخت کې د اطلاعات فرهنګ وزارت منلې دي او اوریدلې دي، او هغه په خپل چارو
نه عموماً سره به یوازې د انتقاد خبره یا د انتقاد منلو خبره نه ده. مثلا په شل کله جمهوری حاکمیت کې مثلا هنری فلمونه تقریبا په نشت حسابو، یا مثلا د تیاتر په برخه کې هم هیڅ کار نه وشو، یعنی له اوس سره ډیر توپیر نه و فکر کوم.
افغانستان تیاتر د جمهوریت په وروستیو کلونو کې ډیر غوړېدلی، او خصوصا خدای دې وبخښي پوهاند صاحب باوري چې د اطلاعات فرهنګ وزارت سرپرست او همدارنګه فرهنګي معینو هغه یو برنامه په لاره باندې اچولی، البته هغه یو خپل فکر یو د فرهنګي ونې په نامه باندې چې د افغانستان ملي تیاتر او همدارنګ د ولایتونو تیاتر پاږي کې بیلابېلې برخې وي، خو مشخصه د تیاتر په برخه باندې کو هغه بالته تر سره کېدلې په هغه د ولایت د اړوند موضوعاتو په تړاو باندې یا همدارنګ په ملي مسایلو کې د تیاتري پرچې یا همدارنګ په نړیوالو سټیجونو باندې د افغانستان تیاتر را څرګندیدا او په دې برخه کې د لا سمونو لپاره هم کارونه روان خو اوس خبره دا ده چې ک په هغه وخت کې د یوې موسیقي او د بلې موسیقي ترمنځ د دې د سمونو او د افغاني سوچه موسیقي ته د ګرځیدلو، البته افغاني موسیقي هلته خو ځینې انتقادونه به وارد وو، اوس خو د افرادګرایي طرف ته سوق کیږي، اوس خو بالکل هغه د موسیقي نوم ترې ایسته شوی دی، د موسیقي نوم ترې لرې شوی دی، نو اوس دا او هغه خو سره بیخي تکل سه په مقایسه کیږي نه. هلته د موسیقي د سمونې او د اصلي شکل ته راګرځېدو خبره وه، او دلته د افرادګرایي د بیا ترویج لپاره او د افرادګرایي د بیا په ټولنه کې د بیا ځای ورکولو لپاره کار روان دی.
مننه لتاسونه. لیوال صاحب، د افغانستان ادبیات او فرهنګ تاسو په دې برخه کې کار کړی، د سیمې له فرهنګ او ادبیاتو سره خورا زیات تړلی دی، یو په بل کې سره ننوتی دی او سره جلا کیږي نه. په افغانستان کې، په ایران کې، تاجکستان، د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې یو لویه فرهنګي حوزه ده چې افغانستان هم د هغې د همدغه حوزې یو غړی پاتې شوی. دا اوسنۍ تشه چې راغلې ده، مخکې تاسو یادونه وکړه په کومو برخو کې موږ شاته تللی یو، افغانستان شاته تللی، او مخکې مومن صاحب هم یادونه وکړه دا به افغانستان په د سیمې په کچه د سیالو فرهنګونو پر وړاندې څومره شاته کړی، یعنی څومره به پر شابوزي ستاسو په نظر؟
جالب پوښتنه ده. ګوري، یو جغرافي په اړه ویل کیږي چې افغانستان د سیمې د اوبو مخزن دی، ټول هغه اوبه چې ستراتیژیک اهمیت لري د افغانستان د بابا او هندوکش له غرونو نه همداسې سرچینه اخلي او سیمه خړوبوي، کټ مټ فرهنګ هم همداسې دی. افغانستان د فرهنګي مزج او د فرهنګي یو ځای کېدو سیمه ده، او دا له تاریخي پلوه همداسې ده. ایرانیان په خپل منی چې د دری ژبې سرچینه په افغانستان کې ده، او یوازې سرچینه نه بلکې د دې ژبې د بلوغ، د پخېدو او د خپلې شکوفایي ټول تاریخچه په افغانستان کې ده چې د تزل نظر پښتو ژبه خو سوال نه پیښېږي چې دا یې هغه اصلي سرچینه ده. حتی د ازبکي ژبې ادبیات هم په افغانستان کې د تیموریانو د دورې، د امیر علی شیر نوایی د دورې، تاسو چې د ازبکي او ترکی ادبیاتو تر ټولو روښانه دوره وینئ، هغه د هرات د تیموریانو او د افغانستان په شمال کې د بیلابیلو هغو فرهنګي نهضتونو سره سر تړاو لري چې په همدې وطن کې راپیل شوي. ځکه زه وایم چې که خدای مکړه په افغانستان کې فرهنګ دښمني او فرهنګ ته بی تفاوتي، د فرهنګ په مقابل کې بی تفاوتي، او حتی فرهنګي پنځونو تکفیر همدغه شان دوام ولري، یوازې افغانستان نه بلکې سیمه او نړۍ به ټوله، ځکه چې موږ په دې باور هم یو چې فرهنګي میراثونه د ټول بشریت میراثونه دي. فرهنګي پنځونې او فرهنګي ارزښتونه، فرهنګي آثار، دا ټول بشریت پورې تړاو لري. د افغانستان د بامیانو د بودا مجسمې د ټول بشریت شتمنی وه، د جام منار د ټول بشریت شتمنی ده. پښتو لنډۍ، اتڼ، ډول او 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 هزارگی دوبیتیگان او د فارسی ادبیات او د د ازبکی ادبیات او اند پامیر اغه کوشنی ژبه چې اوس په نړۍ کې ډیره نادره مهمه ژبه دي چې د ټول اندو آریایی ژبو د پیژندل لپاره هغه اساسي عناصر دي چې خدای مکړه خدای مکړه دا ژبه مړې شوې د پامیري شپږو ژبه دغه نور لوی ژبه چې په ټول هندو اروپایي ژبو کورنۍ پورې مربوط دي د دې پیژندل به ناممکن شي دا کلیانی دي ځکه زه وایم چې دا به د بشریت له فرهنګي عناصرو زیانمن کیدل او حتی له ګواښ سره مخامخ کیدل وي د همدې لپاره موږ باید دا پوښتنه دغه رقم هم ځواب کړو چې د افغانستان د فرهنګ ژغورل یوازې د افغانانو مسؤلیت نه دا د ټولې نړۍ او د سیمې د فرهنګي بنسټونو مکلفیت دی چې دا فرهنګ وژغوري ځکه چې دا یوازې افغانستان ته تاوان نه دی زه له همدې ځای نه حتی په یونسکو او په ټولو هغو بین المللي اداراتو شخصیتونو فرهنګیانو او فرهنګي ادارو باندې غږ کوم چې د افغانستان د فرهنګ ژغورل د ټول فرهنګي سکتور ژغورل د ټول بشریت مکلفیت دی او که داسې ونه شي خدای مکړه بشریت به خپله یوه لویه هستي له لاسه ورکړي ځکه د افغانستان به فقیر هیواد وي افغانستان به بېوزله هیواد وي افغانستان به ترهګرۍ ځپلی هیواد وي په جنګلو کې به ښکیل وي د دنیا ډېر بدماش ولسمشران به یوه احمقانه خبره کوي چې دا وطن له ملي پلوه یو ځای کېږي نه او ګواکې دا وطن ملت کېږي نه دا به هر څوک د دې وطن په ادرس کوي خو د دې وطن فرهنګ د دې بشریت د فرهنګ یوه ډېره عمده برخه ده چې که خدای مکړه له منځه لاړ او یا زیان ور ورسېد نو ټول بشریت به له داسې ناورین سره مخامخ شي لکه دو نیمه لسیز مخکې چې د بامیان د تاریخي مجسمو دورانیدلو سره لکه د کابل د موزیم له تور او غارت او تالان سره چې مخامخ شو او هغه وخت د نړۍ لرغونپوهان وژړل یعنی د نړۍ لرغونپوهان راغلل د مرمیو ترمنځ په کابل کې چې د افغانستان موزیم ته ځان ورسوي له خپل ژوند نه تیر شول او کله چې ولیدل چې دا موزیم تالا شوی دی یعنی بهرنیان وژړل هغوی په دې پوهېدل چې په کابل موزیم کې څه دا ناورین بیا پېښېدونکی دی او دا بلکې موږ د داسې یو ناورین په منځ کې وو افغانستان تر لوګري موسیقي له لاسه ورکړه یا تاسو لاشئ د هندوستان د موسیقي له استادانو نه پوښتنه وکړي چې بشریت څه له لاسه ورکړي که افغانستان خپل رباب له لاسه ورک که افغانستان خپل هزارگی دمبوره له لاسه ورک افغانستان د هرات دوتار له لاسه ورک افغانستان د بدخشان ډیره اصیله موسیقي له لاسه ورکړه بشریت به یو څه له لاسه ورکړي او په دې باندې هغه خلک پوهیږي چې د کلتور پوهنې یا د فرهنګ پیژندنې
تیره زیاته مننه لیوال صاحب بحثونو ته ورورو دوام ورکوو مومن صاحب تاسو هم را سره یاست له تاسو نه هم څو پوښتنې لرم خو اوس یو اوریدونکی لرو چې په لاین کې دی مهرباني وکړئ ترشنه اسمان لاندې پروګرام دی لومړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل پوښتنه ووایاست
السلام علیکم از توخیم د زابل ولایت شاجول ولسوالی سکاستر په تماس کې نو
خرغ لاس ته خسه مهرباني وکي
تاسو مل منو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم
وعلیکم سلام خرغ لاس مهرباني
مننه دوستیا هم د افغانستان کلتور او فرهنګ او تماس کې دوستیا هم ډیر څه نمونه درلود ډیر ډولونه درلود نو وسته انقلابو کې مشکلات پیښ شو افغانستان چې د سپلنې جګړې ځپلې ده نو ټول شان سره په کښې محو شو نو د موزیم شان ولاړو خارج ته ولاړو چا غلا کړو چا خرڅ کړو چا مات کړو یعنی خدای دې زموږ وطن دا جوړ کړي. نو زما د محترمو میلمنو د خدای پوښتنه ده چې دا کلتوري او فرهنګي شان دا اوس اقتصادي ګټه لري او دیني ګټه لري او نور د بل شي دپاره ګټه ده؟ ګټه باید موږ ته بیان کړي. نو چې په دې کې څه نفع او ګټې شته د وطن دپاره او یا د دین دپاره یا د نورو شیانو دپاره، نو که موږ ته څه تشریح کړي.
ډیره زیاته مننه توخی صاحب له تاسو نه. یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی، لومړی لطفا خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه لنډه وایست.
بله تکل صاحب سلامونه. محمد علي احمدي محترم جوړ روغ اوسئ. تاسو یو انتقام محترم.
مننه احمدي صاحب، مهرباني وکړئ.
خوشحاله اوسئ. البته کلتوري اکل باندې موږ تاسو خبرې کوو، وقت من ملو کې خبرې وکړي. تکل صاحب
ډېر زیاته مننه احمدي صاحب. تاسو زما زله تاسو نه یو بل پوښتنه لرم. تاسو مونږ دلته بس په فرهنګ باندې دی، په فرهنګ کې مختلف برخې راځي، ادبیات په فرهنګ کې راځي، تاریخ په یو ډول سره په فرهنګ کې راځي، موسیقي، نڅا، تیاتر، سینما، دا ټول په فرهنګ کې راځي. زه تاسو ته غواړم وپوښتم چې تاسو په دغو فرهنګي برخو کې له کوم یو سره مینه لرئ، یا ګورئ فلم، ګورئ تیاتر ته ځئ، موسیقي اورئ، اتان، نڅا، دا ګورئ، یا مینوال یاست؟
بله تکل صاحب، زه په ټوله کې دغه بعضې ډرامې شي دي، بعضې دغه چې فلمونه شي، تاریخي فلمونه، یعنی تقریبا سندرې خو بیخي په کلي زنه اورم. زما نه یادېږي چې ما سندرې اورېدلې. تکل صاحب بله، زما ځین روغ ده تقریبا. دغه نرمه صاحب چې دلته خلک د هغه ورکې، یعنی تقریبا د چې روزنه ورکې خلکو ته انتحار کوي، تقریبا د تنداری ته هغه متوجه کوي. نه هم موږ تاسو دغه سندرې چې موږ ډېر په شاخ وته لرو، یعنی تقریبا خلک پوهه نه لري زیاتره، څه خلک یا مېرمنې یا ځوانان تقریبا دوی هغه دوپري خواته ځي. نو په ټوله کې دغه تاریخي سندرې مې اتڼ یا مثلا داسې نور هغه هغو ته مجمن یاستو، هغه باید استفاده وکړو، یعنی په وطن پاکله باندې، ټول زموږ تاسو کلتور پاکله باندې، داسې فرهنګ پاکله باندې. نو موږ ته هغه مهمه دي، خو داسې اردو برده هغه شي بیا موږ تاسو چندانې نه وایي، تکل صاحب ولې موږ پوهه نه لرو دومره لکه نور ملکونه چې لري. نو په دغه اکله وقت موږ دا بعضې شیان تاریخي یا مثلا بعضې فلمونه، تیاتر، دغه سینماګانې وي، داسې هغه شي کې وطن لپاره خو دا ښه شی دی. تقریبا یو سړی پانتې راغلي، تکل صاحب یو څه زده کوي، چېرې یو څه پوهه زده کوي، یا مثلا یو ورځ زده کوي. نو په دغه وقت موږ ژمن اوسېږو، دغه ته خو مونږ ته بیا دغه نور سندرو هغه ته چندانې تکل صاحب ما خوښه نه شته سره. مننه، خوشحاله اوسېږو.
تاسو نه هم مننه. دوه نور اوریدونکي هم لرو، لاند لاندې خبرې به واورو او بیا به میلمنو ته راشو. مهرباني وکړئ تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی، ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه ووایاست. بله مهرباني وکړئ تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی. دا اوریدونکو فکر کوم چې اړیکه زموږ سره پرې شوې ده. یو بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی، لومړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا که نظر یا پوښتنه لرئ مهرباني.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني غږ مو سم نه راځي څوک خبرې کوي مهرباني وکړئ ستړي مشئ هر کله راشئ نظر لري پوښتنه لري راځي خو ډېر ښه صفانه تاسو خبرې وکړئ چې موږ پوه شو چې غږ مو راځي کنه مهرباني تاسو خبرې وکړئ او خپل پوښتنه وایست
تقریباً اخوندزاده صاحب په ننګرهار کې مکمل دا مخ کې دغه پراته کدا قدیمی آثار چورته وای دغه دغه موزیم دغه ډېر تر دغه پورې کله د مجاهدین راغلی هغه ګلبدین دوی خیم دغه دوی خیم اورې
بله بله مهرباني خبرې وکړئ
هلو هغه بیا نو چور طلاق خرڅ کړی نصیر الله بابر هغه هغه ویوړه کپل چا ویوړه وروره په خپل نن پاکستان کې یو رقم حالت پسند کې داسې خپل کې دي داسې چنګ ورته وای تمبور وای ته پورا غدار څه فرهنګ څه پزای د موږ دلته دا ور څه پون باندې غم د آرام د چل ډول وای هله تبله وای هله دا کوي دا نو ولا موږ نه پېږي چې دا خلک ولې داسې کوي دا ولې دا د کوم راغلي دی ولې داسې اسلامي فرهنګ ته په سپک نظر ګوري
یو بل اوریدونکی هم لرو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه مو
سلامونه تاسو ته او تاسو مېلمنو ته ټول خوږ اوریدونکو ته
وعلیکم السلام نوم مو
مبارک جانان پرانه تکا تاسو خیر جوړ
مننه جانان صاحب مهرباني وکړئ نظر لری پوښتنه لری
مننه تکل څه مترم تاسې دې چې دا دود او کلتور چې دی هغه ځینې ځینې ځای کې جلا د ګورو مفتي کې وګورو بعض ولایتونو کې یو رقم بعض ولایتونو کې بل رقم ټول ولایتونو کې خو سم د پخوا دودونه لا بالکل دوام لري ځینې باندې بندیزون لګېدلې خو بیا هم خلک پخوا دودونه په حالي تر اوسه هم نو همداسې څه موسیقي همدارنګې
کوم دي هغه دودونه چې او بخښي جانان صاحب کوم دی هغه دودونه چې طالبانو بند کړی خو خلک تر اوسه پورې هم پالي
بالکل همداسې دی ګور طالبان باندې بندیز لګولې خو خلک یې پالي ځینې ځینې وخت طالبان هم تراسي ورته ودري دا کار مکو خو دې بیا هم دا کار کوي مو خپل لیدنه همداسې اتان مو چې کی او په ودو کې دول همدارنګه هر څه چې یو دلته څنګه څنګه کوم د دن دی هغه پالي خو چې نظر باندې بندیزونه لګول شوي ته کله څه وترم او طالبان بار بار هم دا وتی دي بار دوی دن وخراسي کله کله چې راشي بیا خلکو ځینې کسان هم ګیر کې بیا برته چې بوزي دوی ورځ دوی بندي بیا برته لک نو دا بندیزونه چې باندې لګول دي خو بیا مغه خواني دونه تر اوسه پالي خلک ګرو پښې مکه
ډېره زیاته مننه له تاسو نه مبارز جانان قدرمن اوریدونکو تاسو د ترشنه اسمان لاندې خبرونه اوري زموږ ملمن را سره دی د خبرونه په ورستیو دقیقو کې یو خبریاله او فرهنګي فعال نسرین شیرزاد هم په دې خبرونه کې یو پیغام لري خبرې مور سره کړي دي او په یو پیغام کې په دې باب دی د خبرونه د همدې روانه موضوع په اړه یو پیغام لري چې ستاسو پامې اوریدو او لیدو تر ګرځوم
د 2023 کال اګست میاشت له هیڅ کله چې طالبان په افغانستان کې حاکم شو کوم کړنې چې دوی تر سره کوي د ملت او حکومت ترمنځ لوی واټنونه رامنځته کړي دي چې د دې حکومت د ناکامۍ سبب ګرځي هنر او فرهنګ چې د هیواد یو مهمه برخه ګڼل کیږي له لوی ناورین سره مخ ده فرهنګ په افغانستان کې د نابودۍ په حال کې دی کومې لاسته راوړنې چې لمنځه ځي کومې کړنې چې افغانستان فرهنګي آثار سره کېږي دا بیا کلونه کلونه وخت بشري او مالی قوی ته اړتیا لري چې بیا بیرته خپل پخوانی مسیر ته راوګرځي. یوی ټولنې ته څنګه بیا ومنل شي چې لمنځه لاړ شي او څنګه بیا ومنل شي چې بیرته سم فرهنګي مسیر ته مخه کړي. د ژوندانه په ټولو عمراتو کې فرهنګیان د ټولنې او خلکو ترمنځ د وصل نقطه ده، بې طرفه خلک دي. اوس وخت کې په افغانستان کې دغه نقطه لمنځه ځي، غږونه غواړي چې خفه کړي، غږونه د نابودۍ په حال کې دي، خفه کېدو په حال کې دي. دغه د وصل نقطه، کله چې دغه غږونه خفه کېږي، د وصل نقطه لمنځه ځي. طالبانو باورونه په تیرو کې دا و چې طالبانو پر اتک سره به حتی سنتي موسیقي هم دوی ته د منلو وي، خو حال داسې نه ده. څنګه چې په ورځنیو چارو کې خلکو باندې تفریحي پارکونه، تفریحي ځایونو ته تګ راتګ بند شوی دی، همداسې په تلویزیونونو کې هم تفریحي خپرونې بندې دي، موسیقي بنده ده، فلمونه یا هم ډرامې نه نشریږي. دا حتی په موټرونو کې ویل شوي دي چې باید موسیقي وانورېدل شي. خلاصه دا چې په افغانستان کې طالبانو په اسلام کې موسیقي بنده ده، موسیقي د اسلام په شریعت کې بنده نه ده، خو د طالبانو په اسلام کې موسیقي بنده ده. موسیقي وسایل، موسیقي آثار دوی لمنځه ځي، همدارنګه هنرمندان هم د همدغه وجه ده چې دوی ته اړ شوي دي په زرګونه تنه له افغانستان څخه ووزي. کومې ډلې چې د دغو آثارو یا د فرهنګي آثارو د تخریبېدو مخه ونیسي یا د دغو په برخه کې هڅه وکړي چې دغه آثار نابود نشي، هغوی هم اوس یا په افغانستان کې نشته، یا هم کافی انرژي نه لري، یا هم د دې توان نه لري چې بلاخره د طالبانو مخې ته څوک ودرېږي. او د دغو آثارو چې کلونه کلونه وخت نیولی دی او د هیواد مهمه برخه ګڼل کېږي، د دوی د لمنځه وتلو مخه ونیسي، داسې قوت هم اوس په افغانستان کې نشته او طالبانو ته هم دا د منلو وړ نه ده. خلاصه دا چې طالبانو افغانستان په یوه نابوده ملت باندې بدل کړی دی.
فرهنګي فعاله او خبریاله نسرین شیرزاد و چې د ازادۍ راډیو ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې خپل نظر وړاندې کوو. مومن صاحب، تاسو خو د خبرې هم واوریدي او د میرمن شیرزاد خبرې مو هم واوریدي. یو عمومي تصور دی اوریدونکو له پیغامونو او د میرمن شیرزاد له خبرو که خپل لاند راته وایست، خبرونه په وروستیو دقیقو کې که خبرې راون غاړو فکر کوم چې خبرې بلند شي. مهرباني وکړئ تاسو په دې باب خبرې وکړئ مومن صاحب.
مننه مننه، بالکل د بازي دوستانو سره او د اوریدونکو سره چې کوم ویره په اوس مهال کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو په اړه باندې موجوده ده، د اندېښنه له موږ سره هم شته دي. ځینې بیلګې شته دي چې همدا اوس په کابل ښار کې سړکونه تیریږي او په هغه لارو کې تاریخي ځایونو ته پاملرنه نه کیږي، او هغه د اطلاعات فرهنګ وزارت، خو د اطلاعات فرهنګ وزارت هم دوی سره دی، خو کوم مسلکي کسان پکې وي هغوی سره باید شریک شي، د هغوی څخه پوښتنه وشي چې د دې لارو په اوږدو کې کومه تاریخي آبدی او کوم تاریخي ځایونه ثبت او راجستر دي، او دا غي پاړه باندې نظر وختل شي. څو مثالونه شته دي، د مزنګ څخه چې کوم سړک وس د میرویس میدان په لور باندې زی، د دې لارې په اوږدو کې د زینو معلوماتو پر اساس باندې تاریخي ځایونه رنگ شوی دی، او د هغه چی تاریخی اصالت درلود هغه د منځه تللی دی. ځینې آبدی هم په دغه لاره کې وي. نو دا په مجموع کې وړاندې لیوال صاحب یادونه وکړه چې د منګه بیا بودا حتی چې جوړولی نه شو، بلکې دا یو لوی ناورین دی په نړیوالو فرهنګي میراثونو په برخه کې. نو کې یونسکو په دې برخه کې یا نور هغه دافا اداره چې هلته کار کوي، اچکو اداره چې هلته دوی سره کار کوي، د دوی څخه مو غوښتنه هم امداده شي د تاریخي سیمو، تاریخي ابداتو، د فرهنګي میراثونو په برخه کې تر هغه بریده چې دوی کولای شي باید دا خلک متوجي کړي او د دې ساتنې ته او د دې پاملرنې ته باید پام راوګرځي.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه مومن صاحب. لیوال صاحب، تاسو د اوریدونکو خبرې هم واورېدې چې مونږ سره خبرې کولې. د هغو پښتنو او اندېښنو ته که لطفا یو څه ووایاست. خو زه غواړم چې زمونږ د یوه اوریدونکي د ښاغلي توخي صاحب خبرې ته حتما یو څه ځواب ووایاست چې پښتنه یې وکړه چې فرهنګ له اقتصادي نظره څه ګټه لري او خلکو ته ډوډۍ ورکوي که یې نه ورکوي، د وطن لپاره څه ګټه لري. هغې پوښتنې ته لطفا حتما یو څه ځواب ووایاست، مهرباني وکړئ لیوال صاحب.
او ډیر زیاته مننه. توخي صاحب ډیره مهم پوښتنه وکړې. بالکل بالکل ډوډۍ ورکوي. وګورئ، مخکې له جګړو نه عراق، مصر، افغانستان، هندوستان دا د توریستي یا د ګرځندوی د صنعت له نظره په یو رنګ کې یا په یو خط کې واقع هیوادونه، او دا د افغانستان د عاید تر ټولو لویه برخه په ګرځندوی پورې تړلې وه. یو بل اوریدونکي یادونه وکړه، همدې پورې تړاو لري هډا په ننګرهار کې. د هډې په اړه موږ له دوو لویو تراژیدیو سره مخامخ. یوه دا تراژیدي چې دا د ننګرهار په تاریخي جګړه کې زیان ولید، او وروسته د تنظیمونو د واکمنۍ په وخت کې لوټ شوه، تالان شوه، له منځه لاړه. دا خو چې له منځه لاړه دا یو ناورین. بل ناورین دا ده چې همدا اوس د افغانستان اوسنی نسل که ووایم نوي په سلو کې نوي سلنه زموږ اوسنی نسل د هډې له اهمیته بیخي خبر نه دي. لویه تراژیدي ده. کله چې هډا کشف شو او کله چې هلته غیر منقول موزیم پکې جوړ شو، بهرنیو او کورنیو لرغونپوهانو او د تاریخ او فرهنګ متخصصینو پوهیږي وویل چې یو بل د بابل د کنډوالو او د مصر د احرام په اندازه یو بل مهم نړیوال میراث د هډې پوهنتون د بودایی پوهنتون.
بله،
د هډې نړیوال تاریخي میراث اهمیت د بابل ښار سره معادل وګڼل شو. که دغه موزیم پاتې وای، که دا موزیم پاتې وای او د بامیانو مجسمې پاتې وای، تاسو به هر کال لکونه لکونه ګرځندویان د دې د لیدو دپاره لیدل چې افغانستان ته راځي، هر یو په زرګونه ډالر مصرفول او افغانستان به سلګونه میلیونه ډالره له دې نه عاید درلوده، او یو با اعتباره یو 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 محترم غړی به وای افغانستان د نړیوالې ټولنې د دغو میراثونو د ساتلو نه درکه نه بده مرغه موږ اوس څه له لاسه ورکړي دي. او دا یو کوچنی تراژیدی نه ده، هم اقتصادي ګټه لري، هم ملي ګټه لري، هم هویتي ګټه لري، هم د افغانستان آبرو او حیثیت ورپورې تړلی دی په دغه فرهنګي.
مننه. د خبرونې تر پایه یوازې درې دقیقې وخت لرو، که وکولای شو په دې درېو دقیقو کې په دې باب خبرې وکړو چې په بهر کې آیا د افغانستان د فرهنګ د ساتنې امکانات شته که نشته، او که شته په کومو شرایطو. لومړی تاسو مومن صاحب مهرباني وکړئ. مومن صاحب
جمهوری نظام د سقوط څخه وروسته په بیلابیلو هیوادونو کې دوستان په دې سره تقریبا سلا شوی دی، او هغه ځینو شته امکانات ته په کتو او ځینو هغه پروګرامونو ته چې په راتلونکي کې لري، ممکن استاد لیوال په دې اړه باندې ډېر رڼا واچوي چې د فرهنګي ارزښتونو، د افغانستان د تاریخ، د افغانستان د هویت او د افغانستان د هغه فرهنګي ارزښتونو چې په خصوصا په دې وروستیو شلو کلونو کې پیکار شوی وو او تر یو بریده رسیدلی او یو برخه یې نیمګړې پاتې ده، څنګه سره بالکل. او وروستی خبر دا چې بالکل د افغانستان د تاریخي موضوعاتو په اړه باندې دلته په اروپا کې په بیلابیلو پوهنتونونو کې په بیلابیلو ځینو کې علمي سیمینارونه دایر شوي دي، او دا سیمینارونه نور هم په لاره دي، او دا ټوله هڅه د افغانستان د فرهنګي هستیو او فرهنګي سټو ده. مننه.
لطاسو هم مننه لیوال صاحب د خبرونه تر پایه کی یو دقیقه کې لطفا راته وایاس چې دا فرهنګي کارونه چې په بهر کې روان دي آیا د هغه اصلي کار ځای نیولای شي یا لک تر لګه تشه ډکولای شي چې د حکومتونو دنده ده؟
قطعا نه. لبد مرغه کله چې حکومتونه د فرهنګي سکتور ملاتړ ونه شي کړی فرهنګي سکتور سقوط کوي، اما لمنځه نه ځي. همدا اوس په بهر کې فرهنګي افغان سندرغاړي د افغان موسیقي ساتنه کوي، افغان لیکوال او شاعران د افغانستان ادبیات ساتي، او همداراز ټول سکتور ټول فعالین خپلو برخو کې تیاتر سینما نقاشي او نور برخو کې فعال دي. د نیکه مرغه دا شخصي او فردي هڅې همدا اوس د حکومت پیټی په خپله غاړه اخیستلی دی. موږ مثلا د افغانستان د معاصرو ادبیاتو انسټیټیوټ په دننه کې غواړو چې د افغانستان د ادبیاتو اوسمهالي متون خوندي کړو.
ډیره ډیره مننه له تاسو نه ښاغلی لیوال. قدر منوریدونکو، تاسو ترشنه اسمان لاندې پروګرام له آزادۍ راډیو اورېده. په دې خبرونه کې میلمانه وو لیکوال او شاعر غفور لیوال او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پخوانی ویان محمد صابر مومند، همداراز د خبریالې او فرهنګي فعالې نسرین شیرزاد څرګندونې مو هم واورېدې. د خبرونې موضوع و پر افغانستان د طالبانو له درې کلنې واکمنۍ وروسته د افغانستان فرهنګي وضعیت. له هغو اوریدونکو چې په دې خبرونه کې تماس ونیو او پوښتنې وکړې هم مننه کوو، او له تاسو قدرمنو اوریدونکو ډیره زیاته مننه کوو چې د خبرونې ته مو تر پایه غوږ ونیو. تر بیا د خدای پامان.
خلقو 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 ی خلقو 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 منی سے ژوندون تا ټوپک منی سے داتس خپڑی واخلے بال یوستڑی واخلے داتس خپڑی واخلے بال یوستڑی واخلے ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې خله 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 دې ژوند 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 خله دې خله 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 دې ژوند خله دې ژوند خله دې آئینہ مساف کی چاہتا در زرین شالان دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنی ول سرپ نک روزو اے دے ناوے سپین مڑوان خکولائے دے جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے لکه غنمو کې دیږي ګوښتل لکه غاڼې سره راتاو منډا لکه غاڼې سره راتاو منډا لکه ناوې نارالوان شیرا لکه یو خوب غنې همدا سه بنف بنخ کولای دی ژوند 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 کولای دی ی خلقو 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 کول خلقو منی سه ژوندون ته ټوپک منی سه رات کتاب کے دوان کھے دی یا و بنکا دتا اس بلد جانان تصویر و ازموینا کے دنقل یا وڑو کے کاغس او دے رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا و ستر گو کے دے پٹو غم و خون کو لے دے جن 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 خو لے دے جن 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 خو لے دے کمپیوٹر پا پر در آغای مسیج دیو میں تو خوگے اشارے پا مسینجر کے یہ زواب واری پا مسینجر کے یہ زواب واری لے چان اورک دی ټول خایسته لفظونه ناس ورته لاس تر زنه ورکه فکر من خوله دی خلق کو 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 خلق ک